द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو خپل ټولو اوردونکو ته د نوی کال مبارکي وایو نن د جمعې ورځ کال 2014 د جنوري د میاشتې اورنې نیټه ده وخت شبه دی په پاکستان کې د ماخام شپږ بجې افغانستان کې شبه دی 15:30 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سحر 8 بجې شبه دی د وایس اف امریکا ډي رادیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نوشیر روان کلندر
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان یو فوجي عدالت په ملتان کې د آی ایس آی په دفتر پینډه کې د فوجیانو په جماعت او امنیتي ځواکونو باندې د حملو په تور کې نهو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده تورن کسان د تحریک طالبان القاعده سپاه صحابه او نورو غیر قانوني تنظیمونو سره تړاو لري
میرے خیال سے جو کمی آئی ہیں اس کا تعلق یہ ڈیتھ پینلٹی سے نہیں ہے اس کا تعلق ہے جو آپریشن ہو رہا ہے نارتھ وزیرستان میں
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړې کمیټې غړي نن مومندو ته رسیدلی دي د کمیټې مشر او د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای
ټول خبره وازه نه باندې پر دې د عمل سره د سبا سره سوچ سره سوچو چې اصلاحات تاسو نشي تاسو کوم مراد دي تاسو کوم سہولتونه دي هغه کار نشي
او د پاکستان د قبایلی سیمو نه به کور شوی په زرګونو کسان د نوې کال د شروع کېدو په سر کې وای دوی ته معلومه نه ده آیا 2014 کال کې به دوی کورونو ته لاړ شي یو به کور تن وای
په دا ایریا شه د نوې کول د زوړ کول د مخکینی کول د روان کول هیڅ اندازه خلک ته نه لګیا د ځون په ویر باندې دی چې یاره زه انټری څنګه را وکړه زه خو وزیرستان ته څنګه را ننوځه او د وزیرستان نه زه څنګه را ووځه
ګران اوردونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو او د نوي کال په خوشحالو او په پا پاکستان کې د قبایلی خلکو د راتلونکي کال ناسه تمې دي په دې رپورټونو مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان فوج د جمعې په ورځ نه خطرناکو ترهګرو ته د 500 ورکولو خبرونو تصدیق کړی دی فوج وای د دغه ترهګرو تعلق د القاعده تحریک طالبان حرکت الجهاد اسلامي او سپاه صحابه ډلو سره خودل شوی او په دغه ترانو په راولپنډه کې په یو پوځي جماعت ملتان کې د استخباراتي ادارې په دفتر او لاهور کې په ځنو امنیتي ودانو د بریدونو تورونه لګول شوی دی خدا نه معلومه شوی چې د غتنانو تبکله او چرته پانسې ورکړی کیږي دا یادونه ورده پیښور کې په آرمی پبلک سکول د بریت پس د نېشنل اکشن پلان د لاندې د پوځي عدالتونو د لارې کال 2015 کې نږدې 324 کسانو ته 500 ورکړی شوی دی خو پاکستان کې اکثره سیاسي ګوندونه په کامی اکشن پلان نیوکه کوي او وای د دغه پلان په ټولو اړخونو عمل نه کیږي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی کمیټې غړو په مومندو قبایلی سیمه کې د قبایلی مشرانو سره لیدل دي د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د انګریزانو د وخت تور قانون اف سی آر او نورو انتظامی قانونونو کې د اصلاحاتو په سر قبایلی مشرانو سره خبرې کړې دي د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد د وړاندې نه د اصلاحاتي کمیټې په ایجنډا پوښتنې راپورته کړې دي او ویلي دي د قبایلی سیمو حقيقي نمائندگان نظر انداز کوي رپورت پر سیمې زمونږ خبريال ارشد مومند را کوي
د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز غونډې ته خپل وینا کې ویل چې دوی به د ټولو قبایلی سیمو دورې کوي او دوی به د ټولو مکتبې فکر خلکو سره د سلا مشورې پس د اصلاحاتو اعلان کوي
اصلاحاتو بنیادی مقصد دا دے چې د عوامو زندگی څنګه ښه شي تاسو نن د اصل چې دی هغه به څنګه ټول پاکستان په مطابق هغه نه بهتر شي کم از کم برابر شي کم بهتر شي کېږي
جرګه کې ځای ملکان سیاسي ګوندونو کارکونکي او ځوانانو ګډون کو او ملک صاحب داد وای چې دوی د اصلاحاتو په حق کې دي خو چې قبایلی رسم او رواج ورسره نه متاثر کیږي
نور علاقو کې خود بدل قانونونه خلک آبادی نو هغه اجنډی پوسیږي یا یو خبره کوي خو مونږه مطلب دا دی چې مونږ څومره پیبو زمونږ بچی دي مونږ د دوی د پاره هم نه غواړو چې د دوی مخې ته مونږ دیوال شو خو نه مونږ دا هم نه غواړو چې زمونږ بچی دي په دې وخت کې یو داسې نوې مسالې سره مخامخ شي چې هغه د کشرانو د مشرانو د یوې قبیلې د بلې قبیلې په خپل منځ کې ټکر راشي.
د سیاسي ګوندونو زیاتره کارکوونکو د اف سي آر مخالفت کو. د نن وړاندې دا جرګه په باجوړي ایجنسۍ کې شوې وه چېرته چې د کمیټې په وړاندې جرګه حال کې ګو اف سي آر ګو نارې لګېدلې وې. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وي، مومن ایجنسۍ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا مردان کې نن د صوبې حکومت د صحت سہولت پروګرام لاندې غریبانو او د کم مدني خلکو لپاره د هیلت انشورنس یا د صحت بیمې کارډونه ورکړي دي. د صوبې صحت وزیر شارام خان ترکه او د تعلیم وزیر محمد عاطف د پروګرام پرانسته کړي او دوی ویلي په پوری توګه به مردان، ملکن، دیر او کوټ کې خلکو ته 15,000 روپے هر خاندان ته ورکوي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي.
په مردان ضلع کې د صوبایي حکومت د صحت وزیر شهرام ترکه او د تعلیم وزیر عاطف خان د دغه پروګرام پرانسته وکړه. په دې موقع د تعلیم وزیر عاطف خان وویل چې د تحریک انصاف دا مقصد دی چې هغه غریب خلکو ته سہولتونه ورکړي کوم چې د خپل صحت ضرورتونه نشي پوره کولی.
حکومت مقصد کمزور خلک سپورټ کوي دې ته وایي انصاف دې ته وایي چې کمزور خلک سپورټ شي هغه خلک راموخت شي مندا خو څنګه به تاسو کولی شئ چې حکومت سرکاري اسپتال په پرایو کې ویلای شي خو د دې لارې چې سرکاري اسپتال کې د څه وجه یا د سهولت نشته یا څه بل څه مسله ده نو چې کم از کم هغه په پرایویټ ځان کې علاج کړي او پیسې به دانې شوی وکړي.
د صحت سہولت د پروګرام لاندې د سټیټ لایف په ذریعہ بعد هغه غریبو خلکو د صحت کارډونه جوړولی شي کوم خلک چې د وړاندې نه د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې رجسټرډ شوی دي.
د جرمني حکومت له طرفه د 1.4 ارب روپو دغه پروژه به د غیر دولتي ادارې کې اف ډبلیو په ذریعہ خرڅ کیږي.
د وړاندې نه د بینظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې رجسټرډ شوی خلک یا د هغوی خاندان کولی شي چې د سټیټ لایف انشورنس نه د صحت کارډونه مفت ترلاسه کړي او د دغه کارډونو په ذریعہ باندې ناروغه خلک د بیړني حالت یا په هسپتال کې د داخلي په وخت مفت علاج ترلاسه کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې د هند او افغانستان په شمول د ټولو ګاونډي ملکونو سره اړیکې ساتل غواړي. یوې غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم ولي حکومت په ملک د مسلو او بحرانونو ناره وباسي او د ترقۍ په لار به یې سموي. د وزیر اعظم نواز شریف حکومت په ملک کې دننه د ترهګرۍ او تندروبۍ تر څنګ د توانایي بحران سره مخ دی چېرته چې د ځوانانو یوه غاټه برخه بېروزګاره ده.
او اوس مو په امراګرځو نړیوالو خبرونو ته. د کال 2014 په لړ کې په نړۍ کې دستوري شویری خو پکې ځنې پیښې هم رامنځته شویری. په دوبۍ کې د نوي کال د دستورو نمانځلو په موقع یو اعلی هوټل کې د اور لګېدو لوجې دستوري له راجم شوي خلک وارخطا شوي او یو شمیر پکې جوبل شوي دي. هوټل کې د جمعې په ورځ لګېدلې دغه اور اوس ښکاري داسې چې وجل شوي خو د درې شپېته چته لوړ دغه عمارت د تصویرونو اخستلو لپاره اوس هم ډیر خلک دغل تراجم دي. بلخوا د هندوستان په صدر مقام نوی ډیلی کې د خچنوالي د کمولو لپاره په یو نوې تجربه عمل شروع کړی شوی دی. د دې نوې تجربې تر مخه به د جوت نمبر پلیټونو موټر ته د جوت نمبر په روزو کې د نیو ډیلی په سړکونو د چلېدو اجازه وي.
په ټوله نړۍ کې په میلیونونو خلکو د نوي کال په خوشحالو کې برخه اخستې. د امریکې په نیویارک ښار کې خوښ 1 میلیون خلک د نوي کال شروع کېدو لپاره په ټایم سکوئر کې راغونډ شوي. د نوي کال د خوشحالو په موقع سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي. د نړۍ په یو شمېر ځایونو کې د ترهګرۍ د خطرې له وجې د نوي کال تقریبات ځنډول شوي. د جرمني میونه ښار کې پولیسو د ترهګرۍ د خطرې لیرې د دوه ریل سټېشنو خالي کولو او بندولو حکم ورکړو. روس کې چارواکو د نوي کال په مقاد سلګرو مشهور ځای ریډ سکوئر بند کړو. برسلز کې چارواکو د ترهګرۍ لیرې د نوي کال په مقا اتشبازۍ یا اور لوبو غټه مظاهره ځنډولي. همدغه شان د پیرس په چیمس الیسیس کې د نوي کال په مقا د اور لوبې نه دي شوي.
د امریکا مطبوعات وای وایټ هاوس یا سپینه ماړه د ایران په بیلیسټک میزایل پروګرام د نوې بندیزونو منصوبه ځنډولې. د منصوبې تر مخ به امریکا روان اونۍ د ایران، هانګ کانګ او متحده عرب امارات په 12 کمپنو او کسانو بندیزونه اعلانول. اخوا د ایران خارجه وزیر د امریکا ممکنه بندیزونو په جواب کې د دفاع وزارت ته امر کړی د بیلیسټک میزایل پروګرام دی نور غځوي.
د فرانسې یو خبریال ته بیجینګ د میډیایي اسنادو انکار وروسته نوموړي چین پرېښو دی. اورسولا گاوتیر د تشدد سره مخ سینکیان کې د بیجینګ په تګلارونی وکی کړوي. د چین خارجه وزارت په اورسولا تور لګولې چې د نومبر په 13 نیټه په خپل یو لیکلي آرټیکل کې د ترهګرۍ او بیګنا خلکو د وژنې مرسته کړي. په خپل لیکلي مقاله کې اورسولا د پیرس وروستیو ترهګر حملو کې وجل شوو او جوبل خلکو سره د چین د یووالي مظاهره باندې پوښتنې راپورته کړي او ویلو دا په سینکیان کې د چین تګلارو لپاره د نړیوالو مرستو ترلاسه کولو کوشش دی. نوموړي ویلو دا ممکن دا په سینکیان کې د ویغر مسلمانانو وروستی تشدد د دې په مذهبي ژوندونو باندې د چین د سختو بندیزونو نتیجه وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د ډیو ریډیو د خبرونې روانې دي. نوې کال شروع شوې د ډیو ریډیو د همکارانو لخوا درته د نوې کال مبارکي وي. په دې اړه باندې بدر سره هم نوې معلومات رپورټونه شریکو. د ډیو ریډیو د خبرونې چې تاسو په منځمو سپو شپږ سوه یو شپانه اوري د ډیو ریډیو ویب پاڼه هم شته چې په هغه باندې هم د تاسو نیخ پنې غور دي شي. د ډیو ریډیو ویب پاڼه د www.voanews.com/diva الته ژوندې خبرونه چې کوم لیکلي شوی وي په هغه باندې تاسو ټک وهئ. نو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدې شي را دې تر څنګ الته هغه خبرونه هم موجود وي کوم چې تاسو نه اورېدل پاتې شوی وي. د دې تر څنګ هغه اورېدونکو چې سمارټ فون ورسره وي نو هغه ټیون ان یو اپلیکیشن یا هغه چې تاسو ډاونلوډ کړئ ولته پکې ډیوا وی او ای پښتو تاسو ورکه نو په خپل موبایل ټلیفون باندې هم تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. په خبرونه کې مهمه رپورت دا ده چې د پاکستان فوز دغه خبرونو تصدیق کړي چې پکې ویل شي وری چې د القاعدا تحریک طالبان حرکت الجهاد اسلامي او سپای صحابه سره تعلق لرونکي نه خطرناکو ترهګرو ته په فوزي ودانو د بریدونو په تورونو د پانسه سزا اورولې ده. خدا نه د معلومه شوې چې دغه خطانانو ته بکله او چرته پانسه ورکړې کیږي. په دې اړه باندې یو رپورت د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال لاهل شریف د پوځي عدالتونو لخوا د پانسه سزا موندونکو د نه تر هغرو د تیزندي کولو توثیق کړی دی. د جمعې پر ورځ د پاکستان د فوج د عام اطلاعاتو د سانګي ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې دغه نه مجرمان د تر هغره سره تړلو مقدمو کې ککړ وو. بیان کې ویلي شوی چې د مرګ سزا موندونکو کې کال 2009 کې د پنده د پریډ لین په جمعات او ملتان کې د فوج د خفیه ادارې ایس ای په دفتر باندې حملو کې ککړ تنان شامل دي. کومو کسانو ته چې د تیزندې سزا ورکولو اعلان شوی دی په هغوی کې محمد غوري، عبدالقیوم، محمد عمران، اقسن محبوب، عبدالرؤف گجر، شفقت فاروقی، محمد فرحان، محمد هاشم او سلیمان شامل دی. ایس پی آر په خپل بیان کې د دغه کسانو تعلق د کلدم تحریک طالبان پاکستان، کلدم سپای صحابه، القاعده او د حرکت الجهاد الاسلامی په شان تندرو تنظیمونو سره خودلې دی. بیان وایي چې محمد غوري ولد جاوید اقبال د کلدم تحریک طالبان پاکستان غړی وو او د پنډې چاونې د پریډ لین په جمعات برید کې ککړ وو او د هغه پر ضد د سلور جرمونو لاندې مقدمه وچلول شوه او پوځي عدالت ورته د مرګ سزا ورکولو فیصله وکړه. د مرګ سزا موندون کی عبدالقیوم ولد امیر په حق لویلی شوی چې هغه د حرکت الجهاد الاسلامی د پنجاب د سانګي غړی وو او کال 2009 کې ملتان کې د ایسای په دفتر حمله کې د ککړتیا په تور کې په د وو جرمونو لاندې مقدمه اوچلول شو او ورته د مرګ سزا واورول شو. د غرنګ د مرګ سزا موندون کې عبدالرؤف گجر، شفقت فاروقی، محمد فرحان، محمد هاشم او سلیمان تعلق د کلدم سپاهی صحابه سره خودل شوی دی او په دوی باندې لاهور خار کې د عام وګړو د ترهګرۍ د نخې جوړولو جرم ثابت شوی وو. د غرنګ د ایس پی آر په بیان کې محمد عمران ولد عبدالمنان د کلدم تحریک طالبان پاکستان او اقسن محبوب ولد اصغر علی د القاعده غړي خودل شوی دی او ویلی شوی چې د دغه دواړو پر ضد د سلور مختلف جرمونو لاندې مقدمه وچلول شوې او عدالت ورته بیا د مرګ سزا واوروله. پاکستان کې د بشری حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی مشره زهرا یوسف وای دوی اوس هم د مرګ د سزا مخالفت کوي او دا دریز لري چې د تیزندې د سزا عملی کېدو لکبله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی نشي راتلې.
یو مېرې خاصه جو کمی آئی ہے اس کا تعلق یہ ڈیتھ پینلٹی سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے جو آپریشن ہو رہا ہے نارتھ وزیرستان میں.
دوائی دمل دننا چې د ترهګرۍ په پیښو کې کم کمی لیدل کیږي د هغه وجہ د مرګ په سزا عمل کېدل نه بلکې د فوج لخوا په وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد عملیات پیل کېدل دي. پاکستان کې د مرګ د سزا مخالفت کوونکی غیر سرکاري تنظیم د جسټس پاکستان پروجیکټ مطابق د دسمبر 2014 او دسمبر 2015 دوران پاکستان کې د 300 نه زیات کسان په دار کړی شوی دی چې پکې صرف 35 داسې کسان شامل دي چاته چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړتیا په تور کې د مرګ سزاګانې ورکړی شوی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی او هم د پوځي عدالتونو لخوا چې کمی سزاګانې د مرګ ورول کیږي په دې باندې خبرې اترې کوو. زمونږ سره زمونږ همکار بهروز خان صاحب سټوډیو ته راغلی دی. بهروز خان صاحب، تاسو ته سلام شي وای په خیراله.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
بهروز صاحب، د ترهګرۍ په تورونو د نیول شو خلکو په اړه د پوځي عدالتونو فیصلې تر دې دمه څومره پورې موثر دي؟
یو خدای چې تر اوسه پورې د عدالتونو دومره ډېرې فیصلې خو لا کړې نه دي، ځکه چې د خلکو تمې دا دي چې ګندې دا به ډېر زیات عدالتونه به په ځای عدالتونه شي، او لکه د خلکو چې کمې تمې دي که نه، ځکه چې په هر ځای ترهګري وشوه، په خصوصي توګه په دې پښتونخوا کې، په دې قبایلي سیمو کې، دغه شان د پاکستان په نورو برخو کې هم، خو دلته کې زور ډېر زیات دی. نو موثره په دې حواله باندې چې وکتل شي تر اوسه پورې چې دا د پېښور د سکول د ټولو دردناک او غټه پیښه د پېښور د ماشومانو د سکول سره چې ماشومانو سره شوي، نو د هغې چې یو خو هغه خلک وو چې هغه سکول ته ورغلي وو هغه بیا ووژل شول، تر اوسه پورې خلک وایي چې هغې ولې شکلونه رانله، تصویرونه رانله، ولې خلکو ته ونه ښودل. دغه هم یو په خپل ځای یو خبره ده، خو د هغې کې چې کوم مرستې ورسره کړې وي نو هغه کسان هغه دغه کړي دي، تیزندې کړي دي. د ملاله په کیس کې سزاګانې ورول شوي دي، او خو دا دوه مشهور کیسونه دي. لکه دا به ووایو دغه شانتې خو ډېر دي، په د پېښور په ایرپورټ ته، د پېښور په بازارونو کې دغه دي، کم کم سړی اوشماري. خو تر څو چې د موثر کېدو پورې خبره ده، نو د خلکو تمې ډېرې دي، او تر اوسه چې د دې عدالتونو کوم دغه دی، نو خیر عدالتونه خو وخت په مالي شهادتونه هم غواړي، هغه ډېر قانوني پیچیدګیانې وي پکې، خو د خلکو ورته تمې شته.
بیرو صاحب، تاسو د دې دوو پیښو ذکر هم وکړو، د ملاله یوسفزی باندې چې کومه حمله شوې وه، او پېښور ای پی ایس یا آرمی پبلک سکول. د ترهګرۍ دا پیښې اکثره پښتونخوا او قبایلي سیمو کې شوې دي، دې عدالتونو څومره پورې تر اوسه داسې ترهګر تیزندې کړې یا ورته د مرګ سزاګانې اورولې دي چې د پښتونخوا په سیمو کې یې په بمونو کې ولس الوزول؟
داسې ده چې دا عدالتونو ته ولې دا خبره لاړه، د د پاکستان آرمی ته ولې عدالتونه حواله شو. د هغې وجه دي وجه دا دي چې کوم عام عدالتونه دي، سویلین عدالتونه دي، او د هغې چې کوم یو عادي ژوند کې چې کوم کرایمس کیږي، جرمونه کیږي، نو د هغې نویت بدل وي. او دا چې کوم د ترهګري ده، د بمی چاودنې دي او خلک په هدف کول دي، دا د یو فکر او د یو سوچ د پاره، نو د دې نویت بدل دی. ځکه د فیصلې لاړې فوجي عدالتونو ته، ځکه د ملک ټول سیاسي ګوندونه د پارلمان دننه، د پارلمان نه بهر چې څونه دي، هغې کېناستل، هغې دې عدالتونو ته دا اختیار ورکړ. آیا وجه دا وه چې عام عدالتونو نه شو کولی چې دې خلکو ته سزاګانې ورکړي، او یا بیا دا چې عدالتونه هم په نښه کېده، لکه د اسلام آباد د عدالت قصه به وکړو، داغشان پښتونخوا کې به د ججانو خبره به وکړو، د وکیلانو خبره به وکړو، او دغشانتې په نورو د ملک په نورو برخو کې. نو مجبوره شو چې د فوجي عدالت، ځکه چې څوک شهادت نه راتلل، ځکه وکیل د سر خطر و، ځکه د جج د سر خطر و، نو عام عدالتونو نه شو کولی ده، ځکه دې ته راغلل. او تر اوسه پورې چې مونږ خو وختي په خبرو کې وویل، تر اوسه پورې به له هغه نتیجې نه وي ترلاسه شوي، یا هغه څه به نه وي پوره شوي چې د خلکو کومه غوښتنه دي. په دې باندې د بشري حقونو د تنظیمونو نیوکې هم شته، خو خبره هم دغه ده چې د پاکستان چې اوس کوم حالت دی، نو هغه عادي حالت نه دی. نو نیوکې به وي، نیوکې خو په ډېره دنیا کې شته، خو ښکاري ده چې د ملک ټولو سیاسي ګوندونو کوم اختیار ورکړی دی، پارلمان کوم اختیار ورکړی دی، نو دغه عدالتونو ته، نو د دغه اختیار سره به سم ځي. او د دې یو خاص میعاد هم ورته ایښی دی، یو وخت لپاره، دوه کالو لپاره غالباً د دې ټایم دی. نو تمې ته لا ډېرې دي، بیا به دا به ووایي چې تمې ته ډېرې دي، خو لا هغه څه نه دي شوي چې خلک ګنې واپس اعتماد د خلکو بحال شي.
او بشري حقونو خبره تاسو وکړله، انټرنیشنل یا نړیوالې چې کومې ټولنې د بشري حقونو، هغوی څه غوښتنه کوي، او یا د هغوی لپاره ولې پوځي عدالتونه د منلو وړ نه دي؟
د بشري حقونو تنظیمونه چې کوم دي، هغې دا نیوکې کوي چې ګن د فوجي عدالتونو کې چې کوم په چا باندې الزام دی یا کوم ملزم دی، نو هغه ته ګن د سپایه موقع نه ورکول کیږي. خو د فوجي عدالتونو به داسې به هم نه وي چې د هغه به پکې یعنی دفاع به نه وي. اوس دا چې فوجي عدالتونه کوم ځای کېږي، څنګه کېږي، د هغې خو هم موږ ته نور تفصیل نه په لاس نه راځي. خو د پوځي عدالتونو چې ذاتي طور کې معلومات دي راته، نو د پوځي عدالتونو دننه هم یو خدای چې کله سیاسي فائدو لپاره بیا استعمالیږي، نو هغه خو بله خبره ده. خو د پوځ دننه، چونکې د دغه عدالتونو زیات کار چې کوم دی، هغه د پوځ دننه ډسپلن په خپل پوځ کې دننه چې چا سره جرم کړی، څه قانوني مات کړی، د هغو فیصلې چې کوم دي، خو ډېرې په صفا طریقه سره کېږي. اوس دا چې کوم دي، دا هم ځکه چې دا چونکې د عام عدالت ته خو د میډیا هم یو اکسس وته ورتلی شي، وته فوجي عدالتونو ته بیا دغه نشته. نو د هغوی نیوکې چې کوم دي، د هغه په ځای هم دي، او د هغې چې کوم اندېښنې دي هغه په ځای هم دي، تر دې حده چې ګندې دغه په چا چې الزام دی، ده ته به د سپایه موقع نه ورکول کیږي. خو د دې سره سره د پاکستان چې کوم د عدالتونو اوس په دې وخت کې کوم حالت دی، نو د پاکستان سره بله سره لاره هم نه ښکارېږي چې سیواله دغه پوځي عدالتونو نه، ځکه چې دی ملزمان به دا جرم به یې کړی وي، خو دغه یا خو به د هغه د یرې د یرې نه به څوک د هغه په خلاف شهادت ته نه ورځي، او یا بیا دا چې هغه شهادتونه، هغه ثبوتونه به نه شي څوک راوړلی چې هغه د ده د سزا دپاره ضروري وي. نو دغه هم یو مشکل دی د پاکستان د عامو عدالتونو. نو د هغوی نیوکې په خپل ځای دي، خو د پاکستان صورتحال چې کوم دی، هغه عام نه دی، عادي نه دی.
ډېر مننه بیروز.
مننه.
ګرانو اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د رضاکارانه ټیکسونو ورکولو د سکیم یوې دستوري ته وینا په وخت باندې ویلي دي د هند او افغانستان په شمول د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. دغه غونډې ته وزیر اعظم دا هم ویلي حکومت به ملک د مسلو او بحرانونو نه روباسي او د ترکې په لار به بوزي. نه دي تر څنګ په هغه تاجرانو باندې هم غږ کړی دی چې چا تر اوسه پورو د ټیکسونو لپاره ځان رجسټرډ کړی نه دی. ویلي دي چې باید دی ځان په دغه دایره کې را دننه کړي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
حکومت غیر قانوني پیسې قانوني کوونکو لپاره د ټیکس امنیسټی سکیم اعلان کړی دی چې تر مخه 1% پر ادایګي د 300,000 څخه تر 500,000 روپۍ پورې بینامه بانک اکاونټس ته قانوني حیثیت ورکول کېدای شي چې پرې ناکیدین سخت ټکونه کوي. په اسلام آباد کې ټیکس امنیسټی سکیم د دستور سره د وینا په محل وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل چې کورنۍ او بهرنی معاملې ټولې د خبرې د لارې هوارول غواړي.
پاکستان کې ارد گرد جو هماره ممالک ہیں سینٹرل ایشیا ان کے ساتھ کنیکٹیویٹی کا معاملہ ہو, افغانستان کے ساتھ معاملہ ہو, ہندوستان کے ساتھ معاملہ ہو, ان سب پہ ہم نے آگے بڑھنا ہے.
د وسطی آسیا سره د رابطو معاملہ وی یا د افغانستان او ہند سره پر دې هر څه مشتمخ په وړاندې تک کول دي او د دې لپاره ضروری دي چې کورنی حالات شوي او د ټیکس امنیسټی د غسکیم د کورنی حالات شکول یو برخه ده. ولې چې معیشت کچری شوي نو خوشحالي راتلی سي. د زیاته کړه چې اقتصادي پالیسیانی په کار دي د تاجرانو په سلا جوړی کړل سي او د ټیکس شرح په کار دي کموي او د معیشت د پرمختګ لپاره تاجران ته په کار دي چې د حکومت ملګرتیا وکړي. سرګنده دی چې دغه سکیم لاندې د 1% ټیکس ادایګي سره 300,000 څخه تر 500,000 روپۍ پورې بینامه بانک اکاونټس او پیسې د قانوني تحفظ ورکول کېدای سي چې پرې به نه خوڅه پښتنه کیږي او نه به تر څلور کال پورې د دې اډیټ کیږي. خو ناکیدین د حکومت پر دغه ټیکس امنیسټی سکیم سخت نیوکه کوي او وایي چې دا یوازې د کتورو طبقو ته ګټه رسول دي. اقتصاد پو ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایي
اصل مې دا ټیکس امنیسټی سکیم حکومت لاتی ہے وہ ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میں نے چوری کی ہے اس کے پیسے کو قانونی تحفظ دینے کے لیے ہوتا ہے.
دس امنیسٹی دا ٹیکس بیس پراخول لپاره نه بلکہ ہا کس چغلا کھڑی وی ہغه تا قانونی تحفظ ور کول لپاره وی. د غشان امنیسٹی سخه یوازې اقتصاد تبا کیږي او ٹیکس خلا کوونکو حوصله افزائی کیږي. د پزی مواری سروای چې حکومت په دغه سکیم مقصدونه تر لاسه کولو کې ناکامه وی. ولې چې په تیر وختونو کې وزلت د غشان د ٹیکس امنیسٹی اعلان سوی دا خو د ټیکس بیس پراخېدو پر ځای په دې کې کمی راغلی و او ګټه یوازې طاقتورې طبقې ته رسېدلې و. څېړونکي دا هم وایي چې د مسلم لیگ په منشور کې ویل سوي دي چې کچري غیر قانوني پیسې د سپینولو څخه ونه درول سوانه د پاکستان ناروغه اقتصاد نسی شکې دی او اوس دغه توره پیسې په معمولي قیمت سپینولو څخه یوازې د ټیکس ورکوونکو حوصله شکنی کیږي چې سرګندوي چې حکومت د ټیکس ول هدف تر سره کولو کې پاتې راغلی دی. رابیا پیر, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را, اے خدایا پوها را,
چپوجړه کې د پیالې کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاسوجره وي.
دا خو زه نه وایم, دا خو عبدالقدوس استاد وای.
ځان پوی کا, ورشه ورشه حالات کابو کې کا.
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی,
لیکونکی
نور البشر نوی.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او سیوزل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان یو پوځي عدالت په ملتان کې د آی ایس آی په دفتر پینډه کې د پوځیانو په جماعت او امنیتي ځواکونو باندې د حملو په تور کې نهو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. تورن کسان د تحریک طالبان، القاعده، سپاه صحابه او نور غیر قانونی تنظیمونو سره تړون لري.
میرے خیال سے جو کمی آئی ہیں اس کا تعلق یہ ڈیتھ پینلٹی سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے جو آپریشن ہو رہا ہے نارتھ وزیرستان میں.
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړې کمیټې غړي نن مومندو ته رسیدلی دي. د کمیټې مشر او د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای
ټول خبره وال نو باندې پر دې د عمل سره د سبا سره سوچ سره سوچو چې اصلاحات داسې شي چې تاسو کوم مراد دي تاسو ته سہولت دي هغه کار نشي.
او د پاکستان د قبایلی سیمو نه به کور شوی په زرګونو کسان د نوې کال د شروع کېدو په سر کې وای دوی ته معلومه نه ده آیا 2018 کال کې به دوی کورونو ته لاړ شي یو به کور تن وای.
په دا ایریا کې د نوې کول د زوړ کول د مخکینی کول د روان کول هیڅ اندازه خلک ته نه لګیا د ځون په ویر باندې دا کې یاره زه انټری څنګه وکړ زه وزیرستان ته څنګه نه ناوځم او د وزیرستان نه زه څنګه وروځم.
اوس وخت شهید خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان فوج د جمعې په ورځ نه خطرناک ترهګرو ته د 500 ورکولو خبرونو تصدیق کړی دی. فوج وای د دغه ترهګرو تعلق د القاعده، تحریک طالبان، حرکت الجهاد اسلامي او سپاه صحابه سره خودل شوی او په دغه تنانو په راولپنډې کې په یو پوځي جماعت ملتان کې د استخباراتي ادارې په دفتر او لاهور کې په ځنو امنیتي ودانو د بریدونو تورونه لګول شوې دي. خدا نه د معلومه شوې چې دغه تنانو تبکله او چرته پانسې ورکړي کیږي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی اصلاحاتو لپاره جوړ کړی شوی کمیټې غړو په مومندو قبایلی سیمه کې د مشرانو سره لیدلې دي. د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، د سرحدات او وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د انګریزانو د وخت تور قانون اف سی آر او نورو انتظامی قانونو کې د اصلاحاتو په سر خبرې کړې دي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد د وړاندنه د اصلاحاتي کمیټې په ایجنډا پختنې راپورته کړي او ویلي دوی د قبایلی سیمو حقیقي نمائندگان نظر انداز کوي.
د پاکستان مطبوعات د پوز مطبوعاتی ادارې آی ایس پی آر لخلی وای د سعودي عرب د پوزونو مشر محمد بن عبدالله ال عائش د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلې دي. پوز وای دواړو مشرانو سیمیز امنیت او په نورو چارو خبرې کړې دي خو دغه نور تفصیل نه دی ویل شوی. یاد دی وی چې د دواړو پوزي مشرانو ترمنځ ملاقات په داسې حال کې شوی چې پاکستان تیرونه ویلې دي د ترهګرې په ضد د سلور دیر شو هیو مسلمان هیوادونو هغه اتحاد برخه ده کوم چې سعودي عرب اعلان کړي.
په ټوله نړۍ کې په میلیونونو خلکو د نوي کال په خوشحالو کې برخه اخیستې. د امریکې په نیویارک ښار کې خوشا 1 میلیون خلک د نوي کال شروع کېدو لپاره په ټایم سکوئر کې راغونډ شوي. د نوي کال د خوشحالو په موقع سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي. د نړۍ په یو شمېر ځایونو کې د ترهګرۍ د خطرې له وجې د نوي کال تقریبات ځنډولې شوي.
او په دوبه کې د نوي کال د دستورو منځلو په موخه یو اعلی هوټل کې د اور لګېدو له وجې دستوري لراجه میں خلق وارختا شوی او یوش میر پکې جوبل شوی دی. بلخوا د هندستان په صدر مقام نوی ډیلی کې د خچنوالي د کمول لپاره په یو نوی تجربه عمل شروع شوی چې د تجربې تر مخه به د تاک نمبر او نمبر پلیټونو موټرو ته په تاک روز باندې د چلیدو اجازه وي.
د بیجنګ لخوا د فرانس یو خبریال ته د میډیایي اسنادو انکار وروسته نوموړی چین پرېښود. اورسولا گاوتیر د تشدد سر مخ سینکیانګ کې د بیجنګ په تګلارو نیوکه کړې وي. د چین خارجه وزارت په اورسولا تور لګولې چې د نومبر په 13 نیټه په خپل یو آرټیکل کې د ترهګرۍ او بیګنا خلکو د وژنې مرسته کړې وه.
د امریکا مطبوعات وای وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ د ایران په بلیسټک میزایل پروګرام د نوي بندیزونو منصوبه ځنډولې. د منصوبې تر مخه به امریکا روانه اونۍ د ایران، هانګ کانګ او متحده عرب امارات په 12 کمپنو کسانو بندیزونه اعلانول.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبرونو کې هم چې څنګه تاسو واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ کړی شوی کمیټې غړو په مومندو قبایلي سیمه کې د اصلاحاتو په سر د قبایلي مشرانو سره لیدلې دي. په دې کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، وفاقي سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی شامل وو. خو د قبایلي سیمو سیاسی اتحاد د وړاندې نه د اصلاحاتي کمیټې په ایجنډا باندې پوښتنې راپورته کړې دي، ویلي چې دوی د حقیقي نمائندگانو سره نه ویني. رپورت په د سیمې نه زمنګ خبريال ارشد مومند راکوي.
د وزیر اعظم نواز شریف لخوا را جوړی شوی د پاټا اصلاحاتي کمیټې نن په مومند ایجنسی کې د اف سی آر قانون په اړه د ځای مشرانو نظر معلومولو لپاره غونډه را بللې. د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز غونډې ته خپل وینا کې ویل چې دوی به د ټولو قبایلي سیمو دورې کوي او دوی به د ټولو مکتبه فکر خلکو سره د سلا مشورې پس د اصلاحاتو اعلان کوي.
باقي اصلاحات چې کوم دي هغه کې تلوار نه ده پکار، هغه څنګه ټول خبره رسل پکار دي. موږ به بنیادی مقصد دار زندگی ټول پاکستان په مطابق هغه د بهتر شي کبه کم از کم برابر شي کبه تر نشي کېږي. تاسو په دې ماده تشویش مکوه، ان شاء الله ترقی عمل به ضرور شروع کیږي او اصلاحات به داسې کیږي چې هغه د اغلی مای تاسو مطمئن او تاسو د راتلونکو نسلونو لپاره هغه ټول نه پوښیږي.
جرګه کې ځای ملکان، سیاسي ګوندونو کارکونکي او ځوانانو ګډون کوو او ملک صاحب داد وایي چې دوی د اصلاحاتو په حق کې دي، خو چې قبایلي رسم او رواج ورسره نه متاثر کیږي.
نو مطلب دا دی چې د هر قبیلې خپل مشر شته، کوم زمونږ ځوانان دي زمونږ بچی دي، د بار راغلي خلک نه دي. نور علاقو کې خود بدل قانونونه خلک آبادي، نو هغه اجنډي پوسیږي یا یو خبره کوي. خو موږ مطلب دا دی چې موږ څومره پیبو زمنګ بچی دی، موږ د دې لپاره نه غواړو چې د دې مخ ته موږ دی واسو، خو نه موږ دام نه غواړو چې زمنګ بچی دی په دې وخت کې یو د سینې مسالې سم مخامخ شي چې هغه د کشرانو د مشرانو د یوې قبیلې د بلې قبیلې په خپل منځ کې ټکر راشي. نو مهرباني دی وکړئ شي چې دا کم نظام چې دی په دې کې دی مناسب اصلاحات وکړئ شي، دا دې نه چیړل شي، ځکه که دا وچیړل شو نو موږ نور مشکلاتو سره مخامخ کیږو.
د سیاسي ګوندونو زیاتره کارکونکو د اف سی آر مخالفت کو او د عوامي نېشنل ګوند مومند ایجنسی مشر نصر مومند وایي د اصلاحاتي کمیټې دا دورې به هیڅ مثبتې نتیجې را نه وړي، ځکه چې هغه ملکان را بلل شوي کوم چې مراتی یافته دي.
د دې مقصد صرف دا و چې گورنر صاحب، گورنر سیکریټریټ او فاټا سیکریټریټ دغه په خپل مضمومه عزایمو کې کامیابیږي او دغه مرکز ته دا خبره پیش کوي چې قبایل دا بدلون نه غواړي. مونږه دا مطالبه ده او ماته دا مطالبه کړې نن وکړه ورته په خپلو خبرو کې چې او راځي تاسو ما سره سرک ته وځي چې څومره خلک تاسو راوځي چې مونږ هغه ته وینې چې څومره خلک راوځي، ځکه چې هغه د عوامو نمائندگان دي. دلته راغلي خلک د عوامو پوره نمائندگان نه دي، دا نمائندگان نه شي.
د نو وړاندې دا جرګه په باجوړ ایجنسی کې شوې وه، چرته چې د کمیټې په وړاندې جرګه حال کې ګو اف سی آر ګو نارې لګېدلې وې او نن هم ځینې تنانو دغسې نارې ووهلې. د همکارا شمالي سره ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، مومند ایجنسی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیډ
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
ګران اوریدونکو تاسو وایي سب امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې خلک نوې کال ته په خیر اغلی وایي د ستوري مانځي په ګرد پښتنه سیمه په لرو بر چې کوم پښتنه سیمه را په هغه کې اوس هم د ترهګرۍ جرړې موجود دي او د ترهګرۍ له وجې نه په میلیونونو خلک بې کوره دي. د قبایلي سیمو خلک هم وایي چې کنه د کال 2018 نه هم پوره امید نه دي چې آیا کنه خپل کورونو ته به بیرته واپس ستانه کړي شي او کنه. په دې اړه باندې د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټینی د دغه بې کوره خلکو سره خبرې اترې کړې دي. د هغې غږ تاسو ته اورېدو ته پام راګرځو.
د خنوې کال 2018 په قبایلي سیمو خلکو یو ری بیا په داسې حال راغلی چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې تر هغرې په ضد یوه نه ختمېدونکې جنګ سره مخامخ دی. د جګړې له امله په لکهو شمېره قبایلي ولس د خپلو کورونو څخه لرې وریا په کیمپونو او کریا په کورونو کښې کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. له دې نوي کال نه قبایلي ولس چې تمې هیلې او امیدونه دي. د شمالي وزیرستان میران شاه تپای سیمې یو اوسېدونکی کډوال اکبر خان ډیوه راډیو ته وایي
علاقے تا واپس نو نو کال مونگ با منو اوم او مبارکی با خال کتا ورکو کدا غاس 2014 او 15 غوندی نو دا خو نو مونگ په نوی کال کې سمرو. وزیرستان سے خو ان شاء الله مستقبل یاد وزیرستان خالق او میس کو غوړی دا ته په میز وطن سے د میز په علاقہ سے د میز په خورا سے امن وی پر سکون ماحول وی ترقیاتی چارے سی.
د شمالی وزیرستان خیسر سیمی یو ځوان کول میر کلم وزیر چې سره د کورنۍ دی عملیات ورسته خپل سیمه ته ستون شوای ده. دغه د واپسې پروسی تجربه یې صدا سره سره شریک کړه.
په دا ایریا شه د نوی کول د زوړه کول د مخکینی کول د روان کول هیڅ اندازه خلک ته نه لګیا د ځون په ویر باندې دی چې یاره زه انټری څنګه وکړ زه وزیرستان ته څنګه ننوځه او د وزیرستان نه زه څنګه ورووځه. کم از کم دا مهرباني خو دا وکړی دا شي چې د وزیرستان په تبصرینه علاقه چې د میز هیلت برباد دی د میز ایجوکیشن برباد دی د میز کمیونیکیشن سیستم برباد دی نو انتهایی په درناوي سره میز خواست چې د وزیرستان د ځوان کل د طرف نه زه چې مهرباني دا وکړی دا شي د میز په علاقه باندې د خصوصي رحم وکرم وشي چې ډېر نه وي که د دنیو د خلکو غوندې ژوند نه وي کوچ صرف دم راوی چې د انسانونو غونډه ژوند خور وکړه شي.
جنوبي وزیرستان چرته کې کال 2009 کې وسله والو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات تر سره شوي او د عملیاتو د جنوبي وزیرستان نږدې 8000 کورنۍ بې کوره کړې وې. د سیمې یو تن محمد امین ډیوه راډیو ته وویل له تېرو اوو کالو راسې د کډوالۍ ژوند سخت ستونزمن کړی دي. دوی دغه د کډوالۍ ژوند ډیوه راډیو ته چې داسې څرګنده کړی
میزا آر میاشتې چې په دا دومره کښې میز لازمي انشاءالله که خیر خپل علاقه ته لوټ شي میرو میز مطلب آساني مونږ ژوند تېر وي هغه خپل علاقه هم دو خو دا یو کول بل کول اوه کول نه په دا مان څه تېر شول ویس دا یې چې را چې نن یې لاژلی چې دوې شپې مخ شه لاژلی وای چې مطلب مې خپل وطن ته تللی وای. کډوالۍ ژوند خو اشنا داسې دی چې خو تو ته پته ده چې په پردي زوی شې که نه چې کډوالۍ ژوند خو دا دی چې لکه دار په دار خاوره په سر مطلب کله په یوه میله کښې په کریا کله په بله میله کښې په کریا
قبایلی ولس که یو خوا نوی کال څخه په زیاته شمېره سره نوي هیلې ارزوګانې او تمې لري خو دغه ګیلې او شکوې په داسې حال کوي چې د ملک اعلی سیاسي او پوځي قیادت د نړۍ په مرسته په سیمه کښې د امنیت په ځای کولو سره په یو شمېر ترقیاتي پروژو په ځای کولو دعوه هم کوي. د سیمینا ډیوه راډیو خبریال عدنان بیټنی.
دا وایس اف امریکا ډیوه راډیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیغ په نیغه باندې اوري. د پاکستان پوځي بیان اداره آی اس پی آر وایي چې پوځي مشر جنرال راحیل شریف د بلوچستان تالار او تربت ضلعو سفر کړی دی او نوموړي ویلي دي چې کال 2016 به د ملک لپاره د یووالي کال وي او ویلی دی چې د هیواد نه به ترهګري ختموي. په دې حق لبانې نور حال د کوټې نادری ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د پاکستان د پاوز امات څنګه آی ایس پی آر وی چې د پاکستان د پاوز مشر جنرال رایل شریف د بلوچستان د تلار او د تربت دوره وکړه. د پاوز مشر پر دې محل باندې و غوادر ته تر رسیدو لمخه د بلوچو د قبایلی مشرانو سره ولیدل او له دوی سره خبري اترې هم وکړلې. د پاوز امات څنګه آی ایس پی آر وی چې د پاوز مشر وویل چې په 2014 کې به د پاکستان د یو موټی کېدو او د تراګری لمنځه وړلو کال به وي. د پاوز مشر جنرال رایل شریف ریپوئل چې د کام په مرسته باندې موږ د تراګری لمن زوړلو او دغه ډول د بډو رشوتونو د جنایاتو د مخنیوي لپاره به بشپړ رول لوبوو چې موږ په حیوانات کې سوله راولو او انصاف پلوي کوو. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری هم له د سره ملګری وو. گوادر د ژورو اوبو بندر دی چې د عرب د سمندر پر غاړه باندې پروت سیمه ده. دا د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت دی. دا د پاکستان او د چین د اقتصادي درادارۍ د لوی لارې مهم مرکز ګڼل کېږي. تیر کال په 2015 کې د دسمبر پر 11 باندې پاکستان او چین تړون لاسلیک کړی چې د چین و شرکت ته پاکستان حکومت تر 2000 زیات یکړم ځکه د 340 کالو لپاره په ټیکه باندې ورکړل. اوس د گوادر کنټرول د چین د شرکت په لاس کې دی. گوادر له کراچي څخه 1530 او د ایران له سرحدي پولي څخه د 380 کیلومتر په واټن باندې پروت دی. دا د خلیج پارس د هرمز سره نږدې پرته سیمه ده چې روسي د ټولې نړۍ 40% تیل له دغ ځای څخه تیرېږي. گوادر د چین په مالی مرسته باندې پرانستل شوی دی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سیکتر اکبر حسین دورانی وی چې په گوادر کې د تحفظ لپاره دوی د لوړی کچ ګامونه اخستی دي. حکومت د گوادر لپاره یو ډیویژن پاوچ ګمارلې دي چې مشری به د پاوچ برګډیر کوي او دغه ډول ملیشه قواوی هم موجودیت لري چې د شار شاوخوا کنټرول به دوی په لاس کې وي. وزیر اعظم نواز شریف دوی ورځی وړاندې په ژوب کې په سوانه کې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لویدیځ لاري د بنسټیزي ډبرې پرانسته وکړله. د هیله سرګند کړله چې له چین څخه تر گوادر پورې د اقتصادي راداري لوی لار به ډیر زر دوی بشپړ کړي. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري د لوی لاري ل پرانستل کېدو څخه به دلته په بلوچستان کې غربت او بیکاری ختم شي او بلوچستان به د دغې لاري مهم مرکز وي. بلوچستان چې په مادني وسایلو باندې مامور صوبه ده خو د پرمختیا په ډګر شاته ډیره پاتې ده. حکومت ویي چې له کاشغر څخه تر گوادر پورې د اقتصادي راداري د لوی لاري ل پرانستلو سره سره دلته کارخانه او د مواصلاتو جال پرانستل هم د دوی تر پلان لاندې دی. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه.
ګران اوردونکو تاسو باندې سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د خیبر پختونخوا حکومت چې د صحت پروګرام د لاندې کم مدني خلکو غریبانو ته د پاره کم د هیلت انشورنس یا د صحت د بیمې کارډونو ورکولو اعلان کړی. په دغه لړ کې نن په مردان کې یو دستور شوی ده او د دغه پروګرام په ضابطه پرانستې کړی ده. د صحت وزیر شهرام خان ترکیو د تعلیم وزیر محمد عاطف دغه پروګرام ته ورغلی وو او دی ویلی لري چې په پوره توګه به مردان ملکن دیرو کوټ کې هر خاندان ته 25,000 روپیا چې کوم دی دغه مرسته ورکوي او د هیلت انشورنس کارډونه ورته جاری کړی کیږي. په دې اړه باندې رپورت د ډیو ریډیو خبريال ریاض حسین راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په مردان ضلعه کې د صحت سہولت پروګرام پرانسته کړی دا چې په پکې د هغه غریبو خلکو مفت علاج کولی شي. د چا آمدن چې په روزانه توګه د $1 یا 1.6 روپو برابر دی او دغه د سہولت پروګرام د جرمني حکومت په مرسته باندې د 15 کالو لپاره شروع کړی شوی دی. په مردان ضلعه کې د صوبایي حکومت د صحت وزیر شهرام ترکه او د تعلیم وزیر عاطف خان د دغه پروګرام پرانسته وکړه. په دې موقع د تعلیم وزیر عاطف خان وویل چې د تحریک انصاف دا مقصد دی چې هغه غریب خلکو ته سہولتونه ورکړي کوم چې د خپل صحت ضرورتونه نشي پوره کولی او دغه ټول رقم به د حکومت له طرفه ادا کیږي.
حکومت مقصد کمزور خلک سپور کولی دی دا وی انصاف دی دا وی چې کمزور خلک سپور شي دا خلک راموخت شي مانده خو ځان د بس کولی شي چې حکومت سرتاري سپتال په پرایل کې ویلای شي په دې باندې د سرتاري سپتال کې د سولې یا د سولت نشته یا څه په مسله ده چې کوم اسکان هغه په پرایل ځان کې علاج کوي او پیسې به دا نه شوي.
د صحت سہولت د پروګرام لاندې د سټیټ لایف په ذریعہ به د هغه غریبو خلکو د صحت کارډونه جوړولی شي کوم خلک چې د وړاندې نه د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې رجسټرډ شوي دي.
د جرمني حکومت له طرفه د 1.4 ارب روپو دغه پروژه به د غیر دولتي ادارې کې اف ډبلیو په ذریعہ خرڅ کیږي.
د وړاندې نه د بینظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې رجسټرډ شوي خلک یا د هغوی خاندان کولی شي چې د سټیټ لایف انشورنس نه د صحت کارډونه مفت ترلاسه کړي او د دغه کارډونو په ذریعہ به ناروغه خلک د بیړنی حالت یا په هسپتال کې د داخلي په وخت مفت علاج ترلاسه کوي او د دوی ټوله خرچه به صوبایي حکومت برداشت کوي. د سټیټ لایف انشورنس د وینا مطابق د یو خاندان یا یو کور دننه د وو کسانو د پاره د علاج دغه سہولت ورکړی شوی دی چې ور باندې د یو کال 1,15,000 روپۍ لګښت راځي. د کورنۍ دننه د یو کس په سر 15,000 روپۍ ایښودي شوی دي چې به په یو کال کې دغه رقم د هغوی په صحت باندې خرڅ کیږي او کچره خرڅ نشو نو د دغه رقم واپسی ممکن نه ده. په لومړي مرحله کې صوبایي حکومت دغه پروګرام په مردان، ملکن، کوهاټ او چترال ضلعو کې شروع کړی دی چې په پکې په مجموعي توګه 1,00,000 غریبانان خلک د دې نه فائدې اوچتی کړي. په لومړي مرحله کې به 1,00,000 کورونو ته دغه سہولتونه ورکړي کیږي چې پکې خاوند، ښځه، د هغوی څلور بچي او پلار یا مور شامل دي. د صوبایي حکومت د دې سکیم د لاندې د کارډ لرونکي خلکو ته د هسپتال دننه داخله، دوایانه، د ډاکټرانو سہولت، اپریشن او ټیسټونه مفت ملاويږي. د صحت صوبایي وزیر شهرام ترکه وایي چې زمونږ د مقصد دی هغه خلک چې د غربت د کلی نه لاندې ژوند کوي هغوی ته دغه سہولتونه ورکړو.
او دا سکیم دی چې په دې کې غریبانان خلک، کمزوري خلک، پیسلې شوي خلک چې څه وی چې کوم هسپتالونو ته راځي خپل علاج نشي کولی، د دې پروګرام په ذریعه به هغوی ته سپورټ ورکړي. تقریبا 57,000 هاوس هولډ، 57,000 کورونه چې د کوم نه نمبر جوړېږي، تقریبا 1,00,000 خلک په مردان کې به انشاءالله د صحت سہولت پروګرام نه مستفید کیږي.
یاد دی وی چې په دې سہولتونو کې د هسپتال او پی ډی نه د شامل کړی شوی او هغه خلک چې د خودکشي کوشش کړی وي یا سرکاري سہولتونه اخلي هغه ته به دغه سہولت نه ملاويږي او دغه ټول علاج به په ځلي سطح باندې جوړ کړی شوی په سرکاري او غیر سرکاري هسپتالونو کې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه خپنی غبان دی اوري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت انچارج او کسٹم کلکټر قربان علي په تورخم پوله باندې د تاجرانو سره غونډه کړې ده. نوموړي ویلي دي چې د تورخم د پولینا د جمرود سیمتا د ډرای پورټ راوللو سره به د تورخم په کاروباریانو باندې کوم اثر پرې نه وځي او ویلي دي دا وخت چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په سرحدي پوله باندې د کاروبار کم حجم دی هغه 3.5 ارب ډالر دی، خو ویلي دي حکومت دغه حجم 15 ارب ډالر ته رسولو هدف ایښودی دی. په دې حق باندې یو رپورټ د سیمینا زمنګ خبريال ابراهيم شنباري راکوي.
د خیبر جنسي په جمرود تحصیل کې د نوي کسٹم ټرمینل جوړولو په موضوع را پورته شوی شخړې په حق له په تورخم کې د ځای کلیرنګ ایجنټانو په غوښتنه د پیښور کسٹم کلکټر قربان علي مومن سره پلنډي کوتل کې شوی مهم غونډه کې د کسٹم کلکټر ډېر په سختۍ سره دا تاثر رد کړو چې ګنې د تورخم کلیرنګ ایجنټانو نه د هغوی کاروبار اخیستو په غرض د جمرود نوې بندر فعالولای شي. د کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه او ځایي مشرانو ته په خپل وینا کې قربان علي په ډاګه کړ چې دا مهال د تورخم د پولې د لیارې پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوړخیزه تجارت کالیز کچا تر 3.5 بلین ډالر رسیدلې او حکومت پاینده کې دغه تجارت تر 15 بلین ډالر رسولو اراده لري.
تورخم له څنګه کار وړي؟ تورخم خو د پاکستان یو زړه دی. دا خو اوس پرون موږ حساب کو د کال دی وخت کې تقریبا 3.5 ارب ډالر کاروبار دی په تورخم باندې، 3.25 ارب روپو کاروبار ټریډ په تورخم باندې کیږي. دنیا کم کس ګوټ کې بدا پاگل وی چې ابا وی چې دا کاروبار بندو ما نو دا خو بالکل اړو بحث پدې کوو نو چې رس دینه سره کاروبار وړل دی اسه شی دی. دا 3.5 ارب ډالر چې کم دی فی الحال زمون دا پروگرام دے چدا کم از کم پتور خم باندې من 15 ارب ڈالر تدا شی ورسو رسول ہم ٹارگٹ جانتے خیر اور د شپې د پارا پدی کی من ټول حکومت منډي وہی چر دی کوششونه من کو چدا سے اصلاحات من گو کو چدا کاروبار من 300 350 ارب ڈالر نه دا من 500 600 ارب ڈالر تو ورسو
قربان علی زیاته کړه چې حکومت تابع کړي چې راتلونکو درې میاشتو کې اول کټنه چینی افغانستان ته ولګي او دا محل په تورخم کې موجود د کستم زړه ودانۍ او دغه ته د محکمې عمله دومره توان نه لري چې دغه مخ په زیاتېدونکو تجارتي حجم برداشت کړي او هم دغه وجه ده چې تقریبا لس کال وړاندې په جمرود کې جوړه شوې خیبر کستم ټرمینل نومې ودانۍ د فعالولو فیصله یې کړې هغه ځایي تاجرانو او کلیر ایجنټانو ته سلام ورکړه چې دغه لړ کې د هغوی له اړخ ورکړی شوي وړاندیزونو په رڼا کې به آئنده کې ګامونه پورته کولی شي قربان علی مومن کلیر ایجنټان په دې هم خبر کړ چې د تورخم چمن او واګا په پوله تجارتي هلو ځلو لړ وده ورکولو لپاره د پاکستان حکومت د لینډ پورټ اتارټي په نوم یو نوې اداره جوړه کړې
دغه پاره حکومت اوس یو نوی اداره جوړ کړل اې ته لینډ پورټ اتارټي وی هغه صرف د واګي او د تورخم او د چمن د پاره ده او دا تقریبا هغه څه $2.5 million خبره ده چې ای باندې بدلته راځي دلته به څنګه افغانستان کې کوم سیستم جوړ شوی د ګمرک د دې نه ښه سیستم ان شاء الله پاکستان کې جوړیږي موږ صرف اوسګار نو اوس دا فیزیبلټی جوړه شوله دا هغه پی سی ون جوړه شوې ده دا هغه منظور شوې ده ما خیال ده زیات نه زیات دې روجي اختر نه مخکې مخکې په دې کار شروع کی تاسو به وینئ
هغه وویل چې د ملک سیاسي او عسکري مشران خواهشمنه دي چې افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت ته وده ورکولو په غرض دی د تورخم په پوله ځایي تاجرانو او کلیر ایجنټانو له ځانګړي مراعات ورکړي ځکه چې حکومت غواړي چې د جنگ او ترهګرۍ ځپلې دغه سیمه کې اقتصادي حالې ځلې بحال کړي د دغې نه وړاندې د تورخم کلیر ایجنټانو اتحادیې په استازیتوب ناصر خان شینواري د کسټم محکمې دغه اعلی چارواکي په دغې خبر کړ چې د افغانستان پولې نه 40 کیلومتره لرې دویم بندر په جوړولو د هغوی تحفظات دي او غواړي چې حکومت د دغه دویم بندر یا ټرمینل جوړولو ضرورت هم د تورخم پولې سره نږدې پوره کړي ناصر خان شینواري د کسټم اعلی چارواکو له د ځایي مشرانو له اړخه د ټرمینل نوې ودانۍ دپاره د وړیا ځمکې ورکولو پیشکش وکړو د کومې چې کسټم کلکټر قربان علي او د هغه همکار چارواکو هرکلی وکړو او قومي مشرانو او کلیرنګ ایجنټانو له تسلا ورکړه چې هغه به د هغوی دغه وړاندیز مرکزی حکومت ته ورسوي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره درو خيږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک من کرو خيږي
دا د پښتنو نامره ورته مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي